دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ولسمشر غنی ته اطمینان ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره ټول هغه څه چې په وس کې لري ترسره کړي نن د ولسمشر غنی سره په ګډه خبري ناشته کې عمران خان همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د یو نوي چوکاټ لاري د ارتباطاتو د زیاتېدو خبر هم ورکړ په ورته وخت کې ولسمشر غنی د عمران خان سره ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغانان یو جامع اوربن غواړي او تاوتریخواله د ستونزو حل نه دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو جګپوړي حکومتي پلاوي سره نن په یو ورځني سفر کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې ولسمشر غنی د دغو ټلیفوني خبرو پر مهال خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړه افغان حکومت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د امنیتي ننګونو له امله د پنجشنبه په ورځ په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې کابل ته د عمران خان د راتلو لپاره کلک امنیت تی تدابیر نیول شوی او ارکته غزیدل ټوله لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی په امریکا کې ټاکنیس چارواکي وایي د ولسمشیرزو ټاکنو د ټولو هغو رايو د بیا شمیرنې پایلې بچې په جورجیا ایالت کې چول شوی وي نن په سیمه ایز وخت نا وخت خبري شي ولسمشر ډانلډ ټرمپ هیله مند چې د رايو لاسی شمیرنه بچې په جورجیا کې غوښتنه شوی د ډیموکرات جو بایدن مخکیواله لمنځه یوسي خدای ایالت مشر ټاکنیس چارواکي وایي چې دا احتمال ډیر لږ دی سینن شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې دغه شمیرنې به په پای کې عمومي تغییر راولي د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابرل سترلینګ پرون خبريالانو ته ویلي چې بیا شمیرنه خای دغه راز د ټرمپ د نامستند او ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد را برسېره نه د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړل شي ناتو وایي چې حتی د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره به هم دغه سازمان په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي دا څرګندوي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ورځ نا وخت د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې کړی دی د ناتو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې ان د امریکایي ځواکونو په کمیدو سره به هم د په وینا له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه سازمان د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې مشورو ورکولو او ورسره مرستو ته دوام ورک د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ هم ویلي چې ولسمشر غنی له سټولټنبرګ سره په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت او سولې پروسې په تړاو ټلیفوني خبرې کړي ناتو په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار کړي چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو فرمان ورکړ د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر د سیشن به پورز ویلی چې د 2021 د جنوري تر 15 به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم شي دا مهال په افغانستان کې 4500 امریکایي عسكر حضور لري چې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکړي تاسو له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي عسکرو د جنگي سرغړاونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلټون کې ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې د یاد راپور نشرول د جنگي سرغړاونو قضیو ته په شفافه توګه د رسیدو او د عدالت د تامینېدو په لور مهم ګام بللی د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دغه راز د استرالیایي چارواکو لخوا د بخښنې لغوښتلو او د هغه هیواد د عسکرو د سرغړاونو په اړه د څېړنو عدالت تامینولو او د قربانیانو کورنیو ته د رسېدا له امله قدردانی کړي دغه وزارت ویلي چې دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي تر څو د څېړونکو پلاوي سپارښتنې عملي شي او د جنگي سرغړاونو له امله زیانمنو کسانو ته د خسارې جبران وشي د استرالیا د دفاع وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو استرالیایي ځواکونو د خپل ماموریت پر مهال نه هدرش افغانان په غیر قانوني توګه وژلي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 44 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا 253 مثبتې پیښې ثبت شوي او د دغه وایروس له امله 15 کسان مړه شوي دي. په تازه پیښو سره په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمیر 44,100 او له دغه امله د مړو شویو خلکو شمیر 1,450 ته پورته شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا په بیلابیلو برخو کې د کرونا پیښې پر زیاتېدو دي، په دغه هیواد کې د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر له 2,500 څخه زیات شو. د امریکا ستر ښار نیویارک تیره پنجشنبه د دغه ښار کې ښوونځي داسې مهال رخصت کړل چې د کرونا لپاره د ازمایل شویو نمونو مثبته فیصدي له 3 پورته شوه. د امریکا په نورو سترو ښارونو لکه ډیټرویت او باستن کې هم په حضوري توګه ښوونځیو کې درسونه ودرول شوي دي. د کرونا وبا له پیله تر اوسه په امریکا کې 1.5 میلیونه خلک په کرونا اخته شوي دي. په دغه هیواد کې د کرونا په تازه څپه کې پر کرونا د ورځې 1,60,000 نفر اخته او له دغه امله په اوسط ډول د ورځې 1,200 نفر مړه کېږي. د کرونا وبا له پیله تر اوسه په امریکا کې 1.5 میلیونه خلک په کرونا اخته شوي. خو د دې سره سره په امریکا کې د کرونا د مخنیوي لپاره ځینې ښه خبرونه هم مخې ته راغلي. د امریکا د بشري خدماتو او روغتیا وزیر الکس ازر ویلي چې د روان کال تر پایه د کرونا د 2 ډوله واکسینو 40 میلیونه امپوله تر لاسه او خلکو ته د ویش لپاره چمتو کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای پلان لري چې اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د جولان قبضه شویو غونډیو ته ورشي. اسرائیل د دې غونډیو یوه برخه په 1918 د جګړې پر مهال له سوریې ولقه کړه او د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا متحدو ایالاتو په دې سیمه کې د اسرائیل ادعا په رسمي توګه منلې، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې اکثریت هیوادونو دا سیمه په رسمي توګه د اسرائیل خاوره نه ده پیژندلې. اسرائیل وایي د جولان غونډۍ چې د سوریې شمالي برخې، لبنان او اردن ترخکاري د ایران او سوریې د ځواکونو په مقابل کې یوه مورچل ده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ د
خبرونو مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري.
دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ورسره مل هیئت نن کابل ته راغی او د افغانستان د سولې په بهیر، سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. عمران خان وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هر همکاري ته چمتو دي. نور حال زموږ د خبريالي لیمنیازي پر پورت کې باوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو جګپوري حکومتي پلاوي سره نن د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغی. د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان د سولې په بهیر، سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو د حکومت د تاوتریخوالي د کچې راټولولو لپاره هر ممکنه همکاري ته چمتو دی. خاغلی خان چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د مذاکرات میستا د طالبانو پر واسطه خپل رول لوبولې ده. هغه د سولې خبرو سره هم مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشاره وویل.
په دې وخت کې افغانستان ته زما درته هدف دا دی چې تاسو ته ډاډ درکړم پاکستان به هر هغه څه چې ممکن وي تر سره به کړي تر څو تاوتریخوالي کم شي او اوربند ته لاره هواره شي.
عمران خان ټینګار وکړ چې اسلام آباد به د کابل ته نه پورته د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګېدو په برخه کې همکاري وکړي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا کابل ته د سفر پر مهال دواړو خواو د څو کمیټو په جوړولو توافق کړي ترڅو د افغانستان او پاکستان د امنیتی بنسټونو ترمنځ اړیکې زیات شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نږدې همکاري وکړي او په نتیجه کې دواړه هیوادونه خپل منځي سوداګری او اقتصادي همکاریو ته پراختیا ورکړي. عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ګټه اندېښنه یاد کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل ته د عمران خان سفر تاریخي وباله او ویل چې د پاکستان صدر اعظم له دې پیغام سره چې تاوتریخوالی د روان وضعیت لپاره مناسب نه دی کابل ته سفر کړی دی.
په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولست ده.
خاغلی غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې د هر اړخیز اوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو حکومت غوښتنه ده. د سیاسي چارو شنونکو نصر احمد صالح په دې اړه چې د خاغلی خان دغه سفر د افغان سولې لپاره څومره مهم دی امریکا غاکته ویل.
خاغلی عمران خان سفر افغانستان ته د افغانستان د رواني سولې د مباحثات سره راغند اړیکه لري. په دې کې شک نشته چې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان ډیر مهم لاس دی. دلته چې هر ترهګری زړه فعالیت کوي دغه د تمویل او د تنظیم او د مسلکولو مرکز پاکستان دی. لکه څنګه چې په جنگ کې دوی خاص رول لري همدغه سپه سول کې د خپل خاص رول لوبولای شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند چنګیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. افغان حکومت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د امنیتي ننګونو له امله د پنځشنبه ورځ په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. کابل ته د خاغلی خان د راتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ورکته غزیدلې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وې. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان کابل ته سفر کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخې وروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا او خوست ولایتونو ګڼ شمېر خلکو کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر او د افغانستان په وړاندې د هغه هیواد د روان سیاست پر ضد لاریون کړی دی. لاریون کوونکو د یاد هیواد له مشرانو غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې واوري.
د ګردیز ښار د غولسګونو لاریون کوونکو چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او هم د رخ پر ټوټو لیکلي شعارونه لزان سره لیکدول د سولې په برخه کې د پاکستان پالیسی دوه مخي وباله. دوی کابل ته د لومړي وزیر عمران خان سفر نمایش وباله او زیاته یې کړه په داسې حال کې چې یاد هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او د ترهګرۍ ملاتړ نه پرېږدي. دا ډول سفرونه ګټور نه دي.
مشران قدرونا جنرالان دینی عالمان سپنگیری دا ټول منځوري دا څلوېښت کاله پالیسی کې دې مخته تر وطنه خطایي نور نشرا کولای.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنننن کابل ته راغلی او له دواړو هیوادونو د اړیکو د غختلې کولو په اړه د افغان حکومت له چارواکو سره لیدل کاته لري. په عین حال کې په خوست ښار کې هم ګڼ شمېر خلکو د پاکستان پر ضد ولاریون کې د هغه هیواد له حکومت نو وغوښتل چې د افغانستان پر وړاندې پر خپل سیاست له سره غور وکړي او د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
پاکستان غږ کوو چې د ترورزم هغه ټریننګ سنټرونه سپټل کې په دواو کې د پښتونخوا په نورو سیمو منطقو کې دوی جوړې کړې دي. دوی پښتانه ترورستان معرفي کوي. پښتانه ترورستان نه دي.
که څه هم یو شمېر خلک هیله مند دي چې کابل ته به د ښاغلي خان سفر د افغان سولې د پرمختګ لامل شي. خو د خوست او ګردیز نننیو مظاهراتیانو وویل چې پاکستان پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
پاکستان د دامه کاری نه کی چې زه د ترستان ملاتړ نه یم. پاکستان وسم ترورست د تمیلوي مخکې هم بیا بموي خو نور د داد و مخې پلیسای باندې کی.
د چهارشنبه په ورځ په پکتیکا کې هم لسګونو خلکو د پاکستان د حکومت پر ضد پلاریون کې له صدر اعظم عمران خان وغوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان د دغو لاریونونو په حق لغبرګون نه دی ښودلی خو تر دې مخکې دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه لګولي چې ګوند د یو بل پر وړاندې له جنګیدونکو وسلوالو ډلو حمایت کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کندوز په تلوکه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هوان د توغول سوي مرمۍ په چاودنه کې اوه ملکي کسان وژل سوي دي او د بدخشان په مایمی ولسوالۍ باندې طالبانو برید کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال کول رحیم نیازمند له کندوز څخه
رپورت لري.
د قندز ولایت ویاند عصمت الله مرادی وای چې په تلوکه کې د طالبانو د هوان د لګیدو لامل ملکی خلک وجل شوی. هغه زیاتوي چې دغه پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده.
د کندوز مرکز اړوند د تلوکه په سیمه کې د وسوال مخالفینو د هوان لګیدو لامل په تاسف سره چې اوه ملکی کسان شهیدان شوي او شپږ نور ټپیان دي. په دغه پیښه کې ټول قربانیان ملکیان او د دغه سیمې اوسیدونکي.
د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د هوان مرمۍ وشتلې چې د ملکی خلکو په کور لګیدلې. اعلامیه زیاتوي چې د دغه مرمۍ د وشتو لامل د وی کورنۍ وغړی وجل شوی چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي. دفاع وزارت د ملکی خلکو د تلفات او اصلي عاملین وسلوال طالبان ګڼي او ویلي دي چې د دغه ډلې د جګړو په نتیجه کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه پیښې پاړه څه نه دی ویلي. د قندوز هغه خلک چې په کلو کې اوسېږي وایي چې وسلوال طالبان د دوی له کورونو د سنگرونو په څیر استفاده کوي چې په نتیجه کې دوی ته تلفات اوړي. د قندوز یو تن اوسېدونکو په جګړه کې عام خلکو ته د تلفات او پاړه داسې وایي.
سمیر افغانم د قندوز ولایت اوسېدونکو په ټوله کې جګړه د تشویش وړ ده، ځکه په قندوز کې یا په ټوله افغانستان کې روانه جګړه تشویش وړ پدې ده چې قربانیان تر ډېره عام وګړي دي. په خصوص دغه سپیخې چې یا عوام نو لري د جګړې خېلې غاړي هغه طالب د دولت دی او یا د خلکو له کورونو استفاده کوي د جګړې د سنگر په توګه، دا یو لوی ستونزه ده، یو لوی سرخوږی دی عام ولسته. په خصوص د غسیم اوسیدونکو ته چلته جګړه کوي تل خېلې واوړو هله دا چې لداسې ړندې بمباري او لړندې او ډزو د عام خلکو له کورونو د سنگر په توګه د استفاده نور ډډو کی، ځکه یو خدای ولس دومره غریب فقیر دی چې د یو وخت ډوډۍ نه لري. بل چې تکلال ته جګړه کوي یا د غیب کور باندې وان راځي که هر طرفې بدبختانه ته تر ډیر عام خلک تزر رسول دي. دغه زر نه د عام خلکو لو وجلو دا غي لسیمو د سنگر د استفادې نور د دې کار دي نور ځان نه مانی.
د قندوز د باغ شرکت یو بل اوسیدونکو ممتاز وایي چې طالبان د شپې له خوا د دوی کورونو ته ورزي او تر فرمایشي ډوډۍ خوړو ورسته په حجرو کې شپه کوي چې اکثر وخت پر طالبانو د بمبار په نتیجه کې عام خلکو ته زیان اوړي. هغه زیاتوي چې د دوی زیات شمیر کلیوال په دې خاطر چې طالبانو ته ډوډۍ نشو ورکولای له سیمې کډه شوې دي. له بل پلوه نن پنځشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د بدخشان د مایمۍ ولسوالۍ پر مرکز برید کړي. د بدخشان د پولیسو ویان سناوله روحاني وایي چې په دغه ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او وسلوال طالبان د ولسوالۍ مرکز ته داخل شوې دي.
چندین قریجات طالبان گرفتن او فعلا هم در مرکزیت ولسوالۍ مایمۍ درگیری هست او شبکای
څوکلی وسلوالو طالبانو نیولې دی او د مایمۍ ولسوالۍ په مرکز کې جګړه دوام لري. مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو قطع کړې دي او ولسوالۍ سره د تاجکستان د مخابراتي شبکو له لارې په تماس کې دي. که څه هم د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خبره شوي، خو د بدخشان پولیس د دغه ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې دي. روحاني وایي جګړه تلفات هم لري خو دوی تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق ارقام نه لري. ګلریم یزمن، امریکا غاښنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوریدونکو، په ننګرهار کې د تورخم شارګوټي د ګمرک پر کارکونکو او مامورینو عملیات سوي او ځانګړي ځواکونو د ګمرک دیرش مامورین کارکونکي او کمیشن کاران نیولې دي. نورحال پرپورت کې واوري.
ایوی حکومتي سرچینې تایید کړه چې تیر شپه له کابل راغلو ځواکونو تورخم خارګوټي کې د ګمرک پر مامورینو او کارکونکو عملیات کړي او لک تر لګ دیرش کسانی وړي چې څې مامورین او څپکي کمیشن کاران دي. د والی ویانا تاوله خوګیانه منی چې عملیات شوی او د ګمرک څخه کارکونکو نیولې دي، خو ونه ویل چې عملیات کوم ځواکونو کړي او نیول شوی کسانی چرته وړي دي. په تورخم خارګوټي کې لډي رکلونو راهیسي د حکومتي عسکرو او مامورینو لخوا د پراخ په صادره پټونه ورکړل شوی، خو د ډیرو په باور چې لای په غوڅه توګه مخنه د نیول شوی. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال وایي د تیر شپې عملیات د درنو جرمونو ځواکونو کړي، د ګمرک څوارلس مامورین او ګن کمیشن کاران نیولي او د ننګرهار ملي امنیتي ادارې ته سپارلې دي. هغه وایي په تورخم کې فساد شته، خو د مامورینو او کمیشن کارانو د نیولو دغه طریقه سم نه ده.
غوښتنه به د مرکزی حکومت نه ده خلک نیسی د فساد په تور زکه دلته سلسله مراتب شته د ګمرک رئیس شته او والی شته دا وسم د تورخم ګمرک کې د تجارانو چارې په ټاپه ولاړې دي هغه مامورین چې کار کوي هغه دوی لزان سره بيولي باید فساد لمنځه لاړ شي خو په دغه شکل چې دوی د شپې زی او خپل حکومت مامورین د شپې ولچکې راولیا او هغه خپل جرم هم نه خې چې په کوم جرم دوی نیول شي وي
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې نن په جلال آباد کې د فساد پر وړاندې لوی غونډه کې خبري کولې د تورخم خارګوټي کې د حکومت بیګانی عملیات د جنیوا کانفرنس لپاره د باور جوړولو یوه هڅه یاده کړه هغه وی حکومت غواړي دغه سی عملیاتو کې چې په غونډه کې وخې د فساد پر وړاندې جدي دي خو حکومت ورسته دغه سی قضیو څېړنه نه کوي
په یو وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ځایدارې څلور ورځې وړاندې د فساد سره مبارزې په وړاندې د یو کمیسیون جوړ کړ تر هغه وړاندې بل څه ولا یو تر هغه وړاندې شورا او دا ټول فعال
د جنیوا کانفرنس د ملګرو ملتونو په مقر کې د همدی اکتوبر میاشتې په درشتم او څلورشتم تاریخ جوړیږي چې افغان حکومت به پکې دراتلونکو څلورو کلونو لپاره نړیوالې مرستې راخپلې کی خو افغان حکومت به نړیوال په دې باور کې چې له فساد سره په غوڅه توګه مبارزه تجمنتیا لري زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور د خبرونه اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي اسکارو د جنگي سرغړونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلاتون کې ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دی استرالیا ومنله چې عسکریه په افغانستان کې په غیر قانوني توګه افغانان وژلي دي دا چې د بشري حقوقو کمیسون په دې اړه څوایي نور حال پربوت کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي عسکرو د جنگي سرغړونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلاتون کې ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دی دغه وزارت د پښتونخوا په پروسه ویلامي کې د راپور نشرول د جنگي سرغړونو قضیو ته په شفافه توګه د رسیدو او د عدالت د تامینېدو په لور مهم ګام بللې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غرض د استرالیایي چارواکو لخوا د بخنه لغختلو او د هغه هیواد د عسكر د سرغړونو په اړه د چیرونو د عدالت تامینولو او د قربانیانو کورنۍ ته د رسیدو لامل قدردانی کړي ده د یاد وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه وویل
وزارت مرخاب د جمهوریت اسلامي افغانستان گزارش
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استرالیا د مسلق قواو هغه راپور چې په افغانستان کې د استرالیایي عسکرو د جنگي خطرو په اړه د هغه هیواد د لوی درستیز لخوا خپور شوی په دې برخه کې د شفافیت او عدالت تامینولو لپاره یو پروګرام بولی
وتحنین عدالت
دغه وزارت ویلي چې دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي ترڅو د چیړونکو پلاوي سپارښتنې عملی شي او د جنگي سرغړونو لامل زیانمنو کسانو ته د خساري جبران وشي د استرالیا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د ځانګړي سارنوال د دفتر په جوړولو سره په افغانستان کې د استرالیاي پوزیانو د جنگي جنایتو تورونه پلټل کیږي
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی پښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي او کمیسیون هم په دې برخه شواهد او مدارک چې لري استرالیا دولت سره کولای شي شریک وکړي چې څومره د نړیوالو بشرپالو حقونه نقض شوی ده
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د اماریکو مشر زبیح الله فرهنګ په دې اړه امریکا غک ته وویل د استرالیا د دفاع وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې اوس مېر میشتو استرالیایي ځواکونو نه د افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د دې قضیه په تړاو خبر شوی راپور کې راغلی
د غراپور هم درشان بیلابیل ادعا ویخی چې د استرالیا دفاعي ځواکونه د خپل کنټرول لاندې کسانو سره په بیرحمانه ډول چلند کوي له دغو اقدامات څخه یو هم د تودې جګړې پر مهال نه دي تر سره شوی د پیښو قربانیان جګړې خلک نه وو او یا نور په جګړه کې نه وو
په تیرو څو کلونو کې لوی دوز رسنیو څو ځلې په افغانستان کې د میشتو استرالیایي پوځیانو لخوا د بندیانو سره د غیر قانوني چلند راپور نور کړی وو چې په کې د ملکیانو افغان بندیانو وژنه هم شامل ده د دغه تورونو په حق لا پلاتنه د سلورو کلون راهیس په محرمانه توګه روانه وي چې ګواکې د 2015 نه تر 2018 سم پورې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو شمیر غړو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړی او نتیجه یې دوهونی وړاندې د استرالیا حکومت ته سپارل شوې ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې شاوخوا 9000 استرالیایي عسکرو دنده ترسره کړې چې له دې شمېرې یو سرویخت په افغانستان کې وشل شوې دي. استرالیا اوس په افغانستان کې څلور سو عسکر لري چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د بهرنیو ورځپاڼو تفسیر اکثره د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر د اعلان په اړه دی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي به په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم. ګارډین ورځپاڼه لیکي یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ضرورتل به په دوه کې د سولې روانه خبرې اخیستمنې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې به شاوخوا 4500 پوځیانو شمیر 2500 او په عراق کې له 3000 نه 2500 ته راکم شي.
د جنوري تر 15 مې په افغانستان کې زموږ د سرتیرو شمیر 2500 ته نه وي. په عراق کې به هم زموږ سرتیري په همدې تاریخ کې 2500 ته نه وي.
ګارډین ورځپاڼې په بل غاڼه کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه د ټرمپ د ادارې د پنتقدینو له قوله لیکلي چې تر وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوري کړي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو سر وتلو ته اندېښنه لري. له دې ډلې یو هم پام شونه جرګه کې د شکایتونو د کمیسون رئیس زلمه زابولي وی د امریکایي ځواکونو وتل باید د یو تعهد لمخې وشي.
د افغانستان څخه د خارجي فوجان وتل باید یو تعهد لمخې څخه وي، باید د بینونیت تضمیناتو د مخې څخه وي، نه دا چې افغانستان په فقیر په یو بد حالت کې اتفاق حالت د نه وردوسته نه د تسام سي او یو استخباراتي نظام سره نه یو داسې نظام چې سبا د افغانستان خلک په غبنې متکی وي. په داسې حالت کې د افغانستان د خارجي هیوادونو د وتل خصوصا د اسلامي هیوادونو نه کومک د اسلامي هیوادونو لاسنیوی د افغانستان سره د رقم لسنه د کلیتاتو تشویش ور خبره ده. سبا به افغانستان په خاطر که د پخوا په شیر هم د اسلامي ممالکو دپاره هم د نورو غربي مالکو دپاره یو د خطر ځاله دی.
لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه لیکنه کوي او په کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغو اندېښنو ته پام کړی چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته یې لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکې فاطمې صخره امریکا غږ ته ویلي
په نظر له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتل په ټول هیواد کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو لامل شي. له دې سره به میرمنې هم له مشکلاتو سره مخ شي او دا فرصت به له لاسه ورکړي چې خپل رول ادا کړي.
فورس آنلاین خبرونه هم په یوه مقاله کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. خو د لیکنې په بل برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې کمشنر فلیپو ګراندی له قوله لیکلي کچېرته په افغانستان کې جګړه ادامه پیدا کړي ډېر خلک به د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شي. فورس آنلاین د فلیپو ګراندی په وینا لیکلي کچېرته د سولې هڅې ناکامه شي افغانستان به له ستر انساني ناورین سره مخامخ شي. خو افغانستان ته دغه لوړ رتبه چارواکي د خپل سفر پر مهال د خبريالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې نړیوال به افغانانو سره مرسته ته دوام
ورکړي.
د وایي زه فکر کوم د جنیوا کنفرانس کې باید په اوږدمهاله او لنډمهاله ډول بې ځای شوي خلک چې انساني مرستو ته اړتیا لري هیر نشي.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.